السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې تر بیګانی مشپې د لخکرګا پر یو برخه د افغان ځواکونو او طالبانو جګړه روانه و. دا برید او پټوله کې تاوتریخوالی داسې مهال زیات شوی چې نن د بین الافغاني خبرو ټیک یوه میاشت پوره شوه، خو کومه محسوسه پایله نه لري. د خبرونه تموز اسدالله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي مخکړه دی چې راپورونو تراشو پاموکړی خبرونو ته. چارواکی په هلمند کې د لسګونه طالبانو د وژلو ادعا کوي. د امریکا ولسمشر وایي په بشپړ ډول له کرونا روغ شوی دی، او آذربایجان او ارمنستان یو بل د اوربان په ماتولو تورنوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي بیګا د هلمند په ناوي او نهر سراج ولسوالیو کې یو اویا تنه طالبان وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان طارق آریان په یو بیان کې ویلي چې افغان پوځیانو دا طالبان په دفاعي عملیاتو کې وژلي دي. اخوا د هلمند والي جنرال محمد یاسین ویلي چې دای په خپله د 601 لوی لارې باباجي او نادلي تصفوي عملیات رهبري کوي، او وسلوالو طالبانو ته په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې ډېره مرګ ژوبله اوښتې. وسلوالو طالبانو د افغان چارواکو د دغې ادعا په اړه لا تر اوسه نه دي ویلي. خو د طالبانو ویان قری یوسف احمدي یک شنبه وختي ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د هلمند څلورمه حوزه نیولې او د درېیمې حوزې د نیولو لپاره جګړه کوي. وړاندې په خپرونه کې د لښکرګاه د جګړې وروستی حال درکوو. ارګوی افغان ولسمشر د قمرګل په نوم له یوې نجلۍ سره وکتل چې څه موده وړاندې له طالبانو د خپل مور او پلار د وژلو غچ اخیستی و. د جمهوري ریاست په فیسبوک پاڼه پرون ماښام د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او قمرګل د لیدنې عکسونه او لنډ جزئیات خپاره شوي دي. ارګ لیکلي چې ولسمشر غنی د قمرګل زړورتیا ستایلې او د استوګنې او تحصیل د زمینې د برابرولو ژمنه ورسره کړې. قمرګل د غور د تیوري ولسوالۍ اوسیدونکي د راپورونو له مخې وسلوالو طالبانو سږ کال د چنګاښ په وروستیو کې د تیورې په یو کلي برید وکړ چې د ځینو نورو خلکو تر څنګ یې د قمرګل پلار او مور هم ووژل. تر پیښې وروسته قمرګل د خپل 12 کلن ورور په مرسته په طالبانو ډزې وکړې او دوه بریدګر یې ووژل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په بشپړه توګه له کووید 19 ناروغۍ ښه شوی او خوندي دی. ټرمپ پرون شپه له فاکس نیوز سره په یوه مرکه کې وویل
خوندیم او کولای شم باندې ووزم، ځکه دا هیواد باید مدیریت شي. د یوې لنډې اوږدې یا هم ښایي ټول عمر لپاره خوندي ووسم. ولسمشر مو په ښه وضع کې دی او مخ وړاندې خپلې مبارزې کوي.
ترامپ د اکتوبر په 2 په والټر ریډ روغتون کې بستر شو او له 3 ورځو وروسته بیرته رخصت شو. یو شمېر روغتیا پالانو او د ترامپ مخالفانو په هغه توند نیوکې وکړې چې د کورونا لپاره وضع شوي مقررات مات کړي او له روغتونه وتلی. ترامپ د کورونا په وړاندې د خپلې ادارې کار بریالی بولي. امریکا اوس وخت په نړۍ کې تر ټولو زیات په کورونا اخته خلک لري چې شمېر یې له 2.5 میلیونه اوړی، او له دې ډلې یې 2,15,000 کسان مړه شوي دي. په بلاروس کې پرون څه باندې 400 کسان د مظاهرو پر مهال د پولیسو لخوا ونیول شول. دا خبره د ویسناپ نوم د بلاروس د بشري حقوقو سازمان کړې ده. شل تنه نیول شوي کسان ژورنالیستان بلل شوي. په بلاروس کې خلک د اگست 9 ټاکنې چې په نتیجه کې یې الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان شوی له درغلیو ډاکې بولي. دوی د الکساندر لوکاشینکو پر ضد هر اونۍ شنبه او یک شنبه مظاهرې کوي چې تر اوسه پکې زرګونه کسان بندیان شوي. اروپای ټولنې او ملګرو ملتونو ویلي چې د مظاهرو پر مهال امنیتی ځواکونو مظاهره چان ځپلی او دا وضعیت دوی ته د منلو نه دی. د بلاروس د واکمن رژیم مخالفین په تیره بیا د ولسمشری ټاکنو پخوانی کاندیدا سویتلانا تیخانوفسکایا وایي چې ټاکنې اصلا دې ګټلې، خو لوکاشینکو په درغلیو او زور ځان بریالی اعلان کړی. لوکاشینکو له 26 کلونو راهیسې په بلاروس واک چلوي. او د آذربایجان چارواکو په ارمنستان تور لګولی چې له اوربان دې سرغړونه کړي او په گنجا ښار یې برید کړی دی. آذری چارواکو ویلی چې پر گنجه خار چې د آذربایجان دویم لوی خار دی یک شنبه ارمنستان څو واره بریدونه وکړل او په نتیجه کې یې اته کسان ووژل شول او درې دېرش نور ژوبل شول. د ارمنستان د دفاع وزارت د باکو د ادعا بیا بې اساسه وبلله او آذربایجاني ځواکونه یې تورن کړل چې د نګورنو قرهباغ په ځینو سیمو یې بریدونه کړي. آذربایجان او ارمنستان د جمعې په ورځ د روسیې په منځګړیتوب اوربند وکړ، خو دا څو ورځې یو بل د دې اوربند په ماتولو تورنوي. آذربایجان او ارمنستان شاوخوا دوه اونۍ په نګورنو قرهباغ باندې توده جګړه وکړه چې پکې شاوخوا 250 کسان ووژل شول. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. وړاندې په خپرونو کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د هلمند د مرکز په یوه برخه طالبانو برید کړی، ځانګړي ځواکونه یې د دفاع لپاره سیمې ته رسیدلي.
د شپې ناوخته بیا نور امنیتي ځواکونه راورسېدل په سیمه کې، بمباری شروع کړې او هغه جنگ یې مهار کړ.
دوحه کې د خبرو ټیک یوه میاشت وته، خو لا هم د خبرو پر تګلارې موافقه نه ده شوې.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پوره هڅه کوي او هیله مند دي چې په یوه روښانه او سمه لار نقشه وروستۍ پریکړې ته ورسېږي.
د چارو کتونکو بیا وایي جګړې ته په کتو طالبان سوله نه غواړي.
داسې یو حالت کې چې کله په ښارونو باندې حملې کیږي کې د افغانستان حکومت ته په کار نه ده چې نور باید داسې خبرو باندې وخت ضایع کړي چې هغه هیڅ نتیجه نه ورکوي.
د خوړو نړیوال سازمان وایي سږ کال به له لوږې سره د مخامخېدونکو افغانانو شمیر زیات سي. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، د هلمند مرکز لښکرګاه په څلورمه حوزه باندې پرون وسلوالو طالبانو برید وکړ. هلته چارواکو تایید کړ چې دغه حوزه د طالبانو لاس ته ورغله. تازه راپورونه دا دي چې د شپې تر نیمایي پورې یا تر نیمې شپې پورې هم جګړه روانه وه او له کابل نه تازه دمه ځواکونه په دفاعي حالت کې دي او د شپې له نیمې شپې راهیسې بیا د جګړو غږونه یو څه آرام شوي دي. شیبه مخکې مې په هلمند کې له آزاد خبریال عزیز احمد شفی نه د جګړې وروستی حال وپوښت.
په مرکز لښکرګاه کې حالت دا ډول و چې د ولسوالیو څخه د ځینو سیمو څخه د لښکرګاه د ځینو سیمو څخه کډې را روانې وې. ښار ته دننه دا ویره وه چې وسلوال طالبان به نږدې بولان سیمو ته راورسېږي، ځکه چې دلته څلورمه حوزه هم د وسلوال طالبانو لاس ته ولوېدله او افغانانو چې ځواکونه تکتیکي شاتګ را وکړي دې خواته را نږدې څخه ښار ته. خو دا جګړه ډېره تېزه روانه وه، ځینې سیمې وسلوال طالبانو ونیولې. خو د شپې ناوخته بیا نور امنیتي ځواکونه راورسېدل، د هغه امنیتي ځواکونو تر څنګ هوایي ځواکونه هم راورسېدل. په سیمه کې بمباری شروع کړې او هغه جنگ یې مهار کړ. بیا وروسته له هغه څخه د شپې تر دولسو څخه وروسته جنگ په کنټرول کې شو. کوم داسې د ډزو آوازونه ساعت نه رانږدې کېدل لکه مخکې چې حالات ډېر خراب او خلک په تشویش کې وو.
بله شفیع صاحب، اوس د ښار څلورمه حوزه د طالبانو لاس کې ده او که د امنیتي ځواکونه او کله هم د وضعیت څرک نه لګیږي؟
نو اوس لا هم هغه د وسوال طالبانو په لاس کې د دوی افغانانو امنیتي ځواکونو پر مخ تګ نه دی کړی. یوازې هوایي بریدونه ترسره شول او ځینې سیمې چې هلته کوماندو ځواکونه یا نور خاص ځواکونه راغلل هلته ځای پر ځای شول. کرار کرار دوی مخ په وړاندې روان دي، خو جګړه اوس نه ده روانه، ډزې بندې دي، یوازې په دفاعي حالات کې قرار لري دا خلک.
بله تاسو ویل چې ځایي خلکو کاډي بار کړي دي، له روغتون سره هم اړیکه نیولې. ځایي خلک خو زیانمن شوي هم دي که نه؟ ځکه ښار کې اوسېږي د هستوګنې سیمه ده تقریبا.
نه دا داسې و چې دا جګړه دا رقم نه وه لکه وړاندې جګړې چې یو دم پیډې شوې. دا په کرار کرار سره د سیمې څخه خلک لا د وړاندې راوتل خپل کورونه پر اثر دور ځینې سمو کې او سوال طالبانو خبرداري کوي چې تاسو به سمو پر ځای موږ ته جګړه کوو بیا ځینې چې تاسو خوښي لکه د بولان سیمې یا داسې د بشران هاخوا سیمې خو ځینې بیا په خپل خوښه سره چې داسې نه چې موږ خوښو د تیر جګړو په دغه سره چې په تیر جګړو د خلک ډېر خوښ ول دوی لا وړاندې سیمې پرېښول او شار ته راځول د شپې تر ناوخته زه په شا کې شاخوا ګرځېدلم هلته شارت د بولان سیمې څخه د بشران د سیمې څخه د ناوې د سیمې څخه د نادالي سیمې څخه خلک خپل کړي چا پر موټر کې چا په بل سره بل د څوک یاتونه مکان چې دوی دغه درلوده هغه کومکي وسایل درلوده په هغه کې رابر کړي او شارت را داخلېدله نو دا د شپې تر 12 بجو پورې زه په شا کې ګرځېدلم دا کړي را روانې وې اخوا څنګه وروسته څه ونه لیدل خو جګړې بیا زور وخت یې وایي ځواک راول چې دوی جګړه مهار کړه هلته نادالي ولسوالي هم ټول کمربندونه راټول شوي وو د ولسوالۍ پر شاوخوا باندې د یو کمربند غوړولی وو خپله یوازې ولسوالۍ پاتې شوله نورې سیمې ټولې د وسوال طالبانو لاسته
ډېره مننه عزیز احمد شفیع وو چې پر لښکرګاه یې د برید وروستي جزئیات راکول
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
زموږه له ازادي رادیو نوري ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 3.15 صفه خبرونه لري اوس هم ورزول تاریخوالي د سولې په اړه یو راپور ته د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې د خبرو د پایل نن ټیک یو میاشت پوره شو د دولت پلاوی وایي هلمندي چې ژر د خبرو طرزالعمل پر سر موافقه ته ورسیږي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې د سپتمبر په 12مه د قطر په پلازمینه دوحه کې پرانستل شوې خو مرکچان لا د خبرو لپاره په طرزالعمل هم نه دی جوړ شوی صفی الله سرنګزی په دې اړه د راپور جوړ کړی
د افغانستان د نګدي شل کلنې جګړې د درولو په هدف د افغان دولت او طالب مرکچانو ترمنځ پوره یو میاشت مخکې د خبرو پرانیسته وشو خو دا خبرې ورو او ټکنې روانې دي په دې یو میاشت کې د راپورونو په اساس مرکچی پلاوی د خبرو د مختوړل لپاره د طرزالعمل په ټاکلو بحثونه کړي چې لا هم څو لانجمنې برخې نه دي ورسته شوي دواړه لورو د خبرو لپاره واړه تماس ګروپونه ټاکلي چې دا وروستۍ څو ورځې دوی هم پر رسمي توګه نه دي سره کتلي د افغان دولت مرکچی پلاوی د خبرو لورو او ټکنی بهیر سره سره هیله ښکاره کړي چې وکولی شي له طالبانو سره د خبرو د طرزالعمل په برخه کې موافقې ته ورسیږي د افغان دولت له مرکچی پلاوی سره مله د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري له دوهې ازادي راډیو ته ویل چې هڅې روانې دي ژر موافقه ترلاسه شي
په تیره یوه اونۍ کې د دواړو لورو ترمنځ په بیلابیلو کچو کې انفرادي او غیر رسمي ناستې روانې وې د یو نظریات او غزینو په اړه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت وړاندیز کړی خای مقابل لوري داخلي بحثونه ولري د افغانستان اسلامي جمهوریت تیم لا شاوخوا کسانو فعالینو او متخصصینو سره خپل سلام مشورې زیاتې کړې دي د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوي پوره هڅه کوي او هیله مند دي چې په راتلونکو څو ورځو کې په وروښانه او سملار
طالبانو تازه سندی ویلی خو مخکې ټینګار کړی چې د خبرو لپاره باید له امریکا سره د دوی د فبروري 19 تړون اساس وګرځول شي هغه څه چې د افغان دولت مرکچانو ته د منلو نه ده اخوه د افغان دولت ځینې ملاتړي کسان د طالبانو ډله ګرمه بولی چې په یو او بل پلمه اصلي خبرو ته ناظریږي او په دې سره په افغانستان کې د جګړې بهیر تود ساتله په واشنگتن کې د امریکا له ملي دفاعي پوهنتونه نجیب ننګیال ازادي راډیو ته وویل
په داسې یو تړون څنګه کېدلی سي چې د افغانستان حکومت د هغه په اساس باندې طالبان سره خبرې وکړي چې کله ته برخه نه اوسېږي نو دا نه یوازې منطقي نه ده بلکې دا د سولې د خبرو د اصل میت څخه د تیښتې یو لار ده چې طالبان غوړه کړې ده او غواړي چې په همدغه باندې جګړې ته دوام ورکړي
امریکا او نړیواله ټولنه افغان دولت او طالبان دواړه هڅوي چې په کړندلارې جوړ راشي او ژر تر ژره د اوربند او یا د تاوتریخوالي د کمښت په اړه خبرې پیل کړي د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد تیرونې د ازادي رادیو له تاجکی څنګه سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د تاوتریخوالي کچه خورا لوړه ده او ډېر اړتیا ده ژر دواړه خواوې اصلي خبرې پیل کړي د طالبانو ډله بیا وایي دوی د سولې لپاره متحد دي او ادعا کوي چې په خارونو باندې د لویو بریدونو په درولو سره د تاوتریخوالی په اندازه کې عملاً کمواله راوسته
په دوحه کې د خبرو یو خند دا بلل شوی چې طالبان له امریکا سره خپل تړون له افغان دولت سره د خبرو لپاره اساس ګرځول غواړي، خو دولتي پلاوی ورسره مخالفت کوي. دولت پلوه فعال او د امریکا د ملي دفاعي پانتون محصل او افغان لیکوال نجیب الله ننګیال وایي په دې خبره ټینګار د سولې د خبرو مخه نیسي. له صفي الله ستانګزي سره مرکه کې ښاغلي ننګیال وویل
د افغانستان حکومت د دوحې د تړون برخه نه و، افغانستان دغه مذاکرات برخه نه و، افغانستان حکومت دغه تړون برخه نه و، حتی په هغه تړون کې د افغانستان د حکومت یو ځل نوم هم نه دی یاد سوی. یعنی په داسې یو تړون څنګه کېدلی شي چې د افغانستان حکومت د هغه په اساس باندې طالبان سره خبرې وکړي چې کله ته برخه نه اوسېږي؟ نو دا نه یوازې منطقي نه ده، بلکې دا د سولې د خبرو د اصل می څخه د تیښتې یو لاره ده چې طالبان غوړه کړی دا غواړي چې په همدغه باندې باندې جګړې ته دوام ورکړي او په افغانستان کې د جګړې لارې نه دوی په جبر باندې واک ترلاسه کړي.
وضعیت ډیر خراب بلل شوی، څه فکر کوي په دغه یو حالت کې نرمخت مهمه ده چې وشي دواړه خواونه کڅنګ؟
د افغانستان حکومت باید نور د نرمخ نه کار وانخلي. څه فکر کوم همدغه مر نرمخ کفایت کوي، دوی افغانستان خلکو ته مراجعه وکړي او نړۍ سره د خپل خبره سپینه کړي. د دنیا مبهم حالات یا دغه موقوم موقف چې د افغانستان ستراتیژیک پارتنرانو هاته ولای اته نړیوال ټولنې چې افغانستان د سولې په پروسه کې دواړه اړخونه وهي او دواړو خواو ته یو توای غلط وای کور وا او مالک توای پایدار او ستغه هغه فارمولا ده چې دا په افغانان پر باندې وی کی او دا نه واز چې د دوی په نړیوال سټیج باندې د دوی ایمیج ته صدمه رسېږي، بلکې افغانان د پخې نظر رضایتي سبب هم ګرځي. افغانستان حکومت باید خپل خبره خپل فیصله واضح وکړي. په داسې یو حالت کې چې کله په ښارونو باندې حملې کېږي، ښارونه سقوط کېږي، همدارن په هلمند کې د ملکي خلکو په کورونو باندې طالبان مرمۍ چلوي، عامه خلک وژني، حتی پلونه یې الوزولي دي، د برېښنا برق سټېشن یې الوزولی. په داسې یو حالت کې د افغانستان حکومت ته پکار نه ده چې نور باید د داسې خبرو باندې وخت ضایع کړي چې هغه هېڅ نتیجه نه ورکوي. عجل باید خپل پلاوی کابل ته وغواړي او خبرې تر هغې پورې ودروي تر څو پورې طالبان اوربان ته نه یا ماده شوي. طالبان د خبرو
نو په څه شکل ښاغلی ننګیال زه غواړم وپوښتم چې په څه شکل باندې، ځکه چې جنګ خو کار ورنک، ډیر وخت دوی سره جنګ وکړ مګر هیڅوک پکې بریالي نه شول، فکر کوي دا یو منطقي حل لار ده چې باید له خبرو راووزي؟
فکر کوم جنگ ونه سو، جنگ هم دغه شل کال هم دغه سي منافقانه برخورد وسو. یعنی یو طرف نه پاکستان هم مای کېدل، بل طرف نه د افغانستان حکومت ویل کېدل چې تاسو زمو پارتنران یې. دغه شل کلن دوګونی چلن د منګل د حالت سره مخامخ کړیو. افغانستان حکومت واضح دریز ولست مراجعه کول، د افغانستان خلک دې بسیج کی، د افغانستان ملت غیرتی ملت دوی ته خپل مازیله وړاندې کی، او دنیا چې په کوم حالت کې د افغانستان سره د افغانانو کوم برخورد سره کوم برخورد کوي، دا انصاف نه دی، دا د پارتنرشپ اصول نه دی. دغه څه چې اوس فعلاً دوی روان کړی دا غلار نه ده چې مونږ دی وایي چې
د چارو کتونکو نجیب ننګیال و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سولا راتون کې ده، هغه سولا چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
اوریدونکو که تاسې هم د سولې په اړه او د غراس په هلمند کې د جګړې په اړه څه معلومات لرئ، نظر لرئ، د افغان بي سي مات 1918 شمیرې ته راولېږئ، موږ به د خبرونې په ترڅ کې اوریدونکو سره شریک کړو. اوس ورځو یو بل راپور ته. د خوړو د نړیوال پروګرام د اټکل له مخې ښایي د هغو افغانانو شمیر چې سږ کال د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره مخامخ شي 15 میلیونو ته ورسیږي. په کابل کې د ډبلیو اف پی دفتر وایي له دې ستونزې سره ډیر هغه خلک مخامخ کیږي چې د ورځني کار لارې یو څه ګټي او د خپلو کورنیو ملاتړ کوي. په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي او یا د کورونا له کبله یې کارونه له لاسه ورکړي. په دې اړه د احمد تکل تفصیلي راپور واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي خای پروان 2000 کال کې په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر چې د خوړو لنه خوندیتوب سره لاس گریوان دي ل 15 میلیونو لوړ شي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په وینا لدی ستونزه سره د مخامخ وګړو په سلو کې شپېته خای ماشومان وي. په کابل کې د ډبلیو اف پی ویان وحید الله امانی ازادۍ رادیو ته ویل په افغانستان کې د خوړو له نه خوندیتوب سره د مخامخ خلکو د شمیر د زیاتېدو یو علت د کورونا د وبا له کبله د خلکو وزګارېدل دي.
د 2020 کال په لومړیو کې له 12 میلیونه څخه زیات کسان په افغانستان کې د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ وو. د کورونا وایروس پر اتک سره ځینو لویو ښارونو کې د قرنټین موده کې خلک چې هغوی په بازار کې کار کوي خپل ورځنی ژوند یې د مغو ورځنی کار له لارې تمویل کېده یا ملاتړ کېده. دوی نشوای کولای چې نور په بازار کې کار وکړي او خپل کورنۍ ملاتړ وکړي. زموږ تخمین دی چې د کال تر پایه کې د شیشه 15 یا هم د 15 زیات شاوخوا کې میلیونه شاوخوا کې کسان افغانستان کې د خوړو له نه خوندیتو سره مخ وي او دوی هغه کسان چې خوراکي توکو مرستو ته اړتیا ولري.
د غزنی د ارزوی کلان سیمه اوسیدونکو نصر الله چې د جګړو له کبله بې کوره شوی او اوس د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې ډیر دی وای په خپل پلرنی کلی کې تاکونه لري. خدای او زمنې اوس د کورونا د وبا له کبله وزګار دي. او یکلن نصر الله په غزنی کې د ازادۍ رادیو له خبريال سره خواله کړې ده.
کله کور پیدا سی کله نه سی پیدا بیګه د 100 روپی بندي یا د 100 روپی یا د 80 روپی بندي راوړي هغه نیمه اخله ک نیمه دغه داسې حالت د ځوان چې په موجد په ذات دی خدای په 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 هغه بخي چې په سر او اقتصاد په صبر ولالي په باندې نست.
خو ښکاری چې نصر الله کلکه عقیدتي تکیه لري چې د نا امیدۍ له یوې ترخه جړا ورسته لخپل برخلیک څخه خوشاله ساتي.
نو صدر ته وای زدی د مشتل خبر نست هغه زو اچو ده باب درې کې زړه به دوا جاي کې چې هغه والا تو غره دا والا تو غره بیا خدای ته شکر کوم چې خدای شکر چې مسلمان.
د ماشومان د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن په میاشت کې ویلي و چې افغان ماشومان د خپل وجود د معافیتي سیستم د پیاوړي کولو لپاره ورځنۍ او مناسب خوړو ته اړتیا لري. خو په عین حال کې په افغانستان کې د قرنټین په ترڅ کې د خوړو د موادو بیې اوچتې شوې دي. د ناروې د کډوالو د شورا په ورستی راپور کې هم د څو نورو هیوادونو ترڅنګ په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د خوړو د نه خوندیتوب په کچه کې د پاموړ زیاتوالی یادونه شوې وه. د دې راپور لمخې په دې هیوادونو کې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د هغو ماشومانو شمیر چې عمرونه یې له 5 کلونو ټیټ دي او په خوار ځواکۍ اخته کیږي په سلو کې 14 زیات شوی دی. ګلبدین شپږ میاشتې مخکې خپل وکلنه لور د خوړو د نشټوالي لکبل لا سوار کړه. هغه درې کاله مخکې د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ په خسته سیمه کې اوسېده. خو د جګړو له پیل سره سم له خپلې مینې بې ځایه شو. ګلبدین له جګړې وتښتید خو د لوګې په منګولو کې راګیر شو.
مرض کرونا هم کی گرفت یک دختر بنو
کرونا وایروس می وکلن لور مجدجانه و وجله هغه خوړنه درلودل شیدې نه درلودي. خلکو ویل چې کلی ورکوا خو نه مو درلودي. ویل چې د میوه او بو او ترکاری ورکړي خو نه مو درلودل چې ورکړو.
میوه شپفتم به ترکاری شوه نه داشتیم به تیمش.
15 پته کلن ګلبدین چې لخپل میرمن او څلورو بچیانو سره د مرکز فیض آباد په 15 مناحیه کې د یو خپلوان په کور کې ډیره دی وای د کار وسنه لري او ماشومان هم کوچنی اندي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په 15 کلونو کې په هیواد کې دننه د شاوخوا 600,000 خلکو د بې ځایه کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط ازادۍ رادیو ته ویل چې له دې کډوالو سره مرستې دوام لري خو نوموړی مني چې دا مرستې کافي نه دي.
دا اوس چې تاسو سره خبرې کوم په ډیرو ولایتونو کې مرستې روانې دي. په دې مرستو کې د خوړو مواد شامل دي خو همره نه دي چې د بې ځایه شوو کورنیو ستونزې د څو کلونو لپاره لرې کړي. له دې پلوه کورني بې ځایه شوي خلک له ستونزو سره مخامخ دي.
د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام دفتر ویلي دی چې له بې وزلو افغانانو سره د مرستې لپاره د نړیوالو مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. ډبلیو اف پی وای چې له اړو خلکو سره د مرستو پروګرام ته به دوام ورکړي. دا ژمنه بې له شکه د نصر الله او ګلبدین په څیر خلکو ته امید ورکوي. خو معلومه نه ده چې په افغانستان کې به د بې وزلۍ د کچې له کمښت سره څومره مرسته وکړي. ګلبدین په بدخشان کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره د خبرو پر مهال قسم یاد کړ چې یو مخکینه شپه په لوګه سبا کړې و.
اوس همدا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصری لري اجمل اند ځینې ورځپاڼې کتلي او د مطالبو غټکی اوروي.
ګڼو لویدیځ ورځپاڼو د سی بي اس تلویزیون پر هغه رپورټ لیکنې خبرې کړي چې وایي طالبانو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ د بریا هیله کړې څو د دوی په وینا د افغانستان جګړه پای ته ورسوي. دا خبرې د یک شنبې په ورځ وروسته طالب بیان ذبیح الله مجاهد رد کړې او ویل سی بي اس تلویزیوني شبکې سره یې داسې څه نه دي ویلي. نیوز ویک مجلې پر خپل ویب پاڼه په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې سرلیک دی طالبانو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ټرمپ د بیا انتخابېدو د کمپاین ملاتړ کړی. پرسپانی په دې برخه کې د سی بي اس ټلویزیون رستی رپورټ ته اشاره کړې چې وایي طالب سرچینو ورته ویلي چې د دې ډلې مشران له کرونا وایرس څخه د ډونالډ ټرمپ پر غېدو خوښ شوي. نیوز ویک زیاتوي طالب مشرانو هیله څرګنده کړې چې ټرمپ په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات له پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن وګټي. ورسپانی د طالبانو په حواله ویلي چې د ټرمپ د ملاتړ سبب دا دی چې د دې اداره له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو ایستل غواړي. برطانوي انډیپندنت ورسپانی بیا د طالب بیان ذبیح الله مجاهد په هغه پیغام لیکنه کړې چې وایي د سی بي اس ټلویزیون د امریکا په انتخاباتو کې د ټرمپ د بریا د هیلې په اړه د خبرې سمې نه دی راخستې. ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر هم په دې اړه وضاحت کې لیکلي سی بي اس امریکایي رسنۍ ازما خبرې ناسمې تعبیر کړې او نشر کړې دي. هغه څه چې هغوی نشر کړي هسې کومه خبره نه ده ورته شوې. انډیپندنت په دې برخه کې د ولسمشر ټرمپ د پنځشنبې د ورځې ټویټ ته اشاره کړې چې ویلي دي غواړي د دې کال تر پایه پورې له افغانستان څخه امریکایي سرتیري کور ته راستانه کړي. د ورځپاڼې په وینا داسې یو اقدام چې له افغانستان څخه پاتې سرتیري وایستل شي او په دې هیواد کې د امریکا 19 کلن حضور پای ته ورسوي ممکن د طالبانو لخوا بریا وکړل شي. د طالبانو سره د امریکا د تړون له مخې که طالبان له امریکا سره په دې تړون کې کړې ژمنې عملي کړي نو به د 2020 میلادي کال تر مې پورې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ایستل کیږي.
افغان چارواکي وایي له پاکستان لوري سره د لس افغان ماشومانو د نیولو په اړه خبرې کړې. د پېښور پولیسو ویلي چې لس افغان ماشومان چې پاکستان ته په غیر قانوني اسنادو تللي وو د کوړه خټک لوي دینی مدرسې نیول شوی. اکرام الله اکرام او د موضوع تفصیل.
د پاکستان په دینی مدرسو کې د افغان کډوالو زده کړه کومه نوې خبره نه ده، خو دا خای نوې وی چې یو شمیر افغان ماشومان د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور د خیبر پښتونخوا لوي دینی مدرسې د پولیسو لوري نیول کیږي. که څه هم دغه ماشومانو د نیولو دقیقه نیټه نه ده څرګنده، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د برخلیک په اړه خبرې له پاکستانی لوري سره پیل شوې دي. د دې وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان سفارت په اسلام آباد کې او د افغانستان جنرال قونسلګری په پېښور کې د پاکستان هیواد د دولتي مسؤلینو سره د هغو لسو ماشومانو د تسلیمېدلو او د هغوی د انتقال په اړه افغانستان ته د پاکستان لوري سره په مقرر ډول په تماس کې دي ترڅو وسی کولای دا ماشومان ډېر زر بیرته وطن ته او د دوی کورنۍ ته
خغلی هیواد که څه هم ونه ویل چې یاد ماشومان د افغانستان د کومو سیمو اوسیدونکي دي، خو په خیبر پختونخوا کې د افغان کنسلګری یو چارواکي عبدالحمید سیمایز رسنیو ته ویلي دي چې یاد ماشومان د افغانستان د بدخشان د هغه سیمې اوسیدونکي دي چې طالبان پرې ولکه لري. نوموړي ویلي طالبانو د مذهبي زده کړو لپاره په غیر قانوني ډول دغه افغان ماشومان د اکوړي خټک یوې دینی مدرسې ته استولي دي، خو وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې تیر ورځ د خیبر پختونخوا ایالتي محکمې اړوند چارواکو ته امر کړی چې یاد افغان ماشومان دي د دې ډاډ د ترلاسه کولو په صورت کې چې خپل کورنۍ ته بسپارل کیږي افغان کنسلګری ته وسپاري. محکمې دغه شان چارواکو ته امر کړی چې دا کوړه خټک د دغه مدرسې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی منتظمین هم ونیسي او په دې اړه ترې پوښتنې او څېړنې وکړي. خو پوښتنه دا ده چې ولې په لومړي ځل پاکستاني پولیس له یوې دینی مدرسې لس تن افغان ماشومان د اسنادو د نه درلودلو په تور نیسي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی آریان یون ازادي راډیو ته وویل
پاکستان هیڅ کله د افغانستان په برخه کې د دوی سیاست تغییر نه دی کړی، دا صرف د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي چې په دې ډول دنیا ته وخی چې موږ د افراطیت مخه نیسو. نو ځکه یو څو کسه ماشومان نیسي او وایي چې دا بیا اسناد دي، حال دا چې په زرهاو ماشومان هلته ټول بیا اسناد دي، هلته په مدرسو کې جذبه وي، خو بدبختانه چې دې نه ده افراطیت درسونه او تور کوي او به ته زمونږ د هواد په خپل خاوي په ځدی بیت تر استفاده کوي.
اغلی یون وای پاکستان باید د ماشومانو د نیولو پر ځای په یاد هواد کې دنن هغه سلګونه دینی مدرسې وټړي چې د افغانستان پر ضد پکې زده کوونکو ته روزنه ورکول کیږي. په پاکستانی مدرسو کې د افغان زکونکو د دینی زده کړو په مسالې په وار وار په افغانستان کې انتقادونه شوې دي. ډېری افغانان په دې باور دي چې د یاد هیواد په دینی مدرسو کې افغان زکونکو ته مذهبي افراطیت ښودل کیږي او د افغانستان پر ضد روزنه ورکول کیږي. له دې وړاندې افغان حکومت په وار وار ویلي چې په دې هیواد کې ډېر شمیر حمله کوونکي چې آن انتحاري حملې کړي په پاکستانی مدرسو کې د افراطیت روزنه لیدلې، خو پاکستان بیا تل دا تورونه رد کړي.